تكلم نواحد ما بخير خرغلس ذي مهال خبر وانت ما خكتر ذي شد اخباروني ما طلب تلار شو خبرنا طالبانو بيرات كيشا خوا اتدرش البته اتش بيت مليون دولار پرداخت برخنا دو پروژه پرانستلي د طالبان د حکومت ریاست الوزراء اقتصادي مرسل ملت الغني برادر د شعبي په ورس بيرات ولایت کې د بدی اول مریض برخنا دوه تولیدي پروژه پرانستلي د خبرات ملت الغني برادر دفتر په خبر پاره کړی ده په خبر پاره کې ویل شوی چې دا پروژه په خصوصي سکتور او افغانستان برخنا شرکت لوري پالیکي اتباندي ات سالویخ میگاوات برخنا تولیدوی چی پکی چی باندی دری سالویخ میگاوات بادی او پینزه میگاوات حال مریض انرژی شامل ده افغانستان کتم یو دیر اندازه برخنا لگاوانده و دونو واردوی خوله هم دایوه ده برخنا لسخت کمی سرمخته پا گرو کلی و باندونو که برخنا حس وجود نلاری او پا خارونو که خلق ده برخنا لپر لبسی پرچاوی و او لوارو لگختونو شکایت کبی د طالبانو د حکومت بارنوی چار وزارت وای چې له پاکستان سره ډیپلوماټیک اړیکې د سفیرانو کچې ته لوړوي د وزارت د جمعې په ورځ د وخت پر ایکس پاڼه ویلي چې د اقدام د پاکستان د ورته پرېکړې پر بنسټ ترسره کیږي تر دې مخکې د پاکستان بارنوی چار وزیر اسحاق ډار ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره ډیپلوماټیک اړیکې د شر ظفیر له کچې د سفیر کچې ته پورته کوي دار د جمی پوراس پر خپل ایکس پانا ویلو چې د اقدامې کابل ته د ورستي سفرونو او هلته له چارواک سره د لیدنو ورسته کوي د امریکا دوه سناتورانو د افغانستان لپاره د موقتی خوندیتوب د وضعیت لغوه کول یو تاریخي خیانت بلل دي جان شاین او لزا چې د امریکا د سنا مجلس غړي دي د دهواد د بارنوی چارو او کورنی امنیت وزیران ته ویلي کلی چې د افغانان لپاره د موقتی خوندیتوب د وضعیت لغوه کیدل د زرګون افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي په ځانګړې توګه د هغو افغانانو چې د امریکا تر څنګ ولاړ وو دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د کورنی امنیت وزارت شاوخوا درې اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې د افغان کډوالو لپاره د موقتی خوندیتوب وضعیت یا ټي پي ایس پروګرام به د مې میاشتې په شلمه نیټه پای ته رسېږي او لغوه کیدل به د جولای له دولسمې عملي شي هند له افغانستان سره د 12000 دوزه واکسین مرسته وکړه په دې وروستیو کې په دې واکسینونو کې د انفلونزا او منجیت واکسینونه هم شامل دي د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت پرون وویل چې د هند حکومت د افغانستان د امیر روغتیا سیستم د ملاتړ لپاره 12000 دوزه واکسین مرسته کړې ده چې د سړي ناروغي پر وړاندې به د هیواد هڅې پیاوړې کړي په دې مرسته کې 5500 دوزه د انفلونزا واکسین او 5500 دوزه د منجیت واکسین شامل دي دا واکسینونه د خطرناکو او ساري ناروغیو د خپرېدو په مخنیوي کې مهم رول لري او روسي خبرونه چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې له هر څلورو لویانو یو تن تنباکو کاروي له تنباکو پرته نړیوال ورځې په مناسبت په افغانستان کې د دې سازمان د څانګې مشر ډاکټر اودیون سینزا ویلي چې افغانستان کې په ځانګړې توګه د تنکیو ځوانانو ترمنځ د تنباکو کارول لوي ورځې بلې ته زیاتېږي چې نوموړي ترې د ځوانانو پر ساتنه ټینګار کړی دی ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې دی radio.com کې اوریدلای شئ امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانانو د میشتي دلو د هڅو تنظیمونکې اداره یکیار بندوي
د کیار اداره چې د کده تړل کیږي د پدې معنا باندې د چې د کښنو ورټول ځندي
نن د میه د شمه د تنباکو نړیوال ورسته
اول ما د نسوارو نه شروع کړو بیا مې سیګریټ ته شروع کړه دا هر څه چې د وزګارتیا د وجه کیږي
او کندز کې د سړی خونې جوړېدو ته بسکران خوشاله دي
تقریبا هر میوه چې راځي د درې میاشتو نه ونیسه تر پنځه شپږ میاشتو پورې دلته ساتل کیږي سازمانه کې
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې هیواد کانګرس ته خبر ورکړی دی چې د افغانانو د میشتولو د هڅو تنظیمونکي اداره یا کیر بندوي. اسوشیتد پرس خبری ژانس د می په دیرشمه راپور ورکړی چې د دې ادارې مسؤلیتونه به د بهرنیو چارو وزارت افغانستان چارو دفتر ته وسپارل شي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشته شمېر افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د تګ نه لري دغه خبر اندېښمن کړی، وایي چې د امریکا دا اقدام ښیي چې د هیواد خپل متحدین هیروي. نور جزئیات په راپور کې.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان پناه غوښتونکي چې د امریکا متحده ایالاتو ته د تګ پی یو او پی دوه کیسونه لري د افغانانو د میشتولو د هڅو د تنظیمونکي ادارې یا کیر د تړلو په اړه د دې هیواد اعلان اندېښمن کړی دی. دوی وایي که دا اداره تړل کیږي په دې سره به په دوهمو هیوادونو کې میشت زرګونه هغه افغان کورنۍ چې په افغانستان کې د امریکا ګټو ته کار کړی بې سرنوشته کیږي. د پاکستان په اسلام آباد کې میشت پی ټو یو کیس لرونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې په دې تمه په پاکستان کې میشت چې یو ورځ به متحده ایالاتو ته انتقال شي، خو په خبره یې اوس دا هیله له منځه تلونکې ده.
قسم په سر کې دوی د پی ټو پروسه وځنډوله او تر اوسه پورې نه د بندېدو په اړه باندې کوم خبر شته او نه یې د بیرته شروع کېدو په اړه باندې کوم خبر شته. د کیار اداره چې دا کدا تړل کیږي دا په دې معنا باندې ده چې دغه کیسونه به ټول ځنډیږي. ولې تاسو ته پته ده چې موږ په افغانستان کې د امریکا د ګټو دپاره د امریکایي ادارو سره موږ کار کړی دی، موږ بیرته افغانستان ته نه شو تللی.
په اسلام آباد کې یو بل میشت افغان پناه غوښتونکی چې دا هم د پی ټو کیس لري وایي په داسې حال کې چې په پاکستان کې افغان کډوال تر بل هر وخت له ستونزو سره مخ دي، د امریکا له لوري د کیر ادارې تړل د افغان پناه غوښتونکو لپاره یو بل اندېښمنوونکی خبر دی. دی وایي په روسي کې پاکستانی حکومت د افغان پناه غوښتونکو د نیولو او ډیپورټ کولو پروسه تیز کړې او دا چې افغان پناه غوښتونکي له دې هیواد ایستل کیږي په افغانستان کې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي.
هغه خلک چې ویزې نه لري د ډیپورټ له خطر سره مخ دي. روزمره پاکستانی پولیس ځای په ځای ګرځي، افغانان نیسي، ډیپورټ کوي او دا عموما هغه خلک دي چې په هلته ورته په کابل کې لوی مشکلاتو سره مخ کیدونکي خلک دي. د تعلیم نه راغلي دي، راتښتېدلي خلک دي.
په متحده ایالاتو کې د افغان کډوالو یو مدافع بنسټ افغاني واک هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اقدام غندلې. د افغاني واک ټولنې مشر په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې د ترامپ حکومت د افغانانو د میشتولو د هڅو یوازینی تنظیمونکي اداره چې د افغانانو په میشتولو متمرکزه او ختمه کړې نوموړي ویلي عامو خلکو ته له وزارت ورکولو پرته د انتقال له پلان او یا په ماموریت باندې د نوي تاکید پرته د دغه ادارې بندول د امریکا د ارزښتونو او ژمنو سره خیانت دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو لیک کې د دې هیواد کانګرس ته خبر ورکړی چې د افغانانو د میشتولو د هڅو تنظیمونکي اداره کیر بندوي. اسوشیټډ پریس خبری ایجنس د مې په دیرشمه راپور ورکړی او د غلیک پر بنسټ ویلي چې د دې ادارې مسؤلیتونه به د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان چارو دفتر ته وسپارل شي. په راپور کې راغلی چې دا لیک د مې په 9 کانګرس ته استول شوی. اسوشیټډ پریس ویلي دا کار د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د تشکیلاتو د نوي چوکاټ بندۍ یو برخه ده چې لمخې اداري جوړښت او کاري ځواک کم شي. په همدې حال کې د کډوالو د برخې یو شمېر شنونکي وایي د امریکا متحده ایالات په دې کار سره خپل متحدین هیروي. له ډلې په اسلام آباد کې میشته کډوالو د برخې یو پوچ نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه داسې ښکاري چې دا موضوع نور د امریکا حکومت لپاره لومړیتوب نه لري او دا د افغان کډوالو د دوی د برخلیک لپاره لکه ډیره خواشینونکې خبره ده او په حقیقت کې لوی ظلم ده، ځکه چې دا کوم خلک چې په تمه دي دوی په یو ډول نه په یو ډول د امریکا له ماموریت سره په افغانستان کې دوی مرسته کړي.
د وای د امریکا لوري د لیک د روخانه پلان پرته د کیر دفتر لمنځوړل به د افغان کډوالو ملاتړ په جدي ډول ګډوډ کړي. کیر یا د افغانانو د میشتولو د هڅو تنظیمونکي اداره په 2021 کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو دوه میاشتې وروسته جوړه شوه. د دغه ادارې د جوړولو هدف دا و چې له هغه افغانانو سره مرسته وکړي چې په تیرو شاوخوا شلو کلونو کې له امریکایي ځواکونو سره کار او همکاري کړې وه او په متحده ایالاتونو کې د اوسېدو په شرایطو برابر وو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته تر بیا ځلې رسېدو وروسته د روان کال په جنورۍ کې د یو ځانګړي اجرایي فرمان په ترڅ کې امریکا ته په شرایطو د برابرو افغان پناه غوښتونکو د ورتګ مخه ونیوله. سپینې ماڼۍ ویلي وو چې په دې برخه کې لا نورې امنیتي څېړنې ته اړتیا ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
نن د میه د شمه د تمباکو د نه کارولو له نړیوال ورځ سره برابر ده. یو شمیر افغانان ځوانان چې له بی مودې وروسته د تمباکو استعمال پریخي وایي د کار د دوی روغتیا ښه کړي. انور احمد سوي چې د تمباکو استعمال بد نه پریږدي. روغتیا پوهان وایي چې د تمباکو کارول د افغان د انسانانو د بیلابیلو ناروغیو او ان د مړینې لامل ګرځي. نور څه پر راپور کې
یو افغان ځوان چې یو موده تمباکو استعمال کړي خو اوس یې نه استعمالوي وایي د کاري پر روغتیا مثبت اغېز کړی او دا چې ژوند یې ښه شوی. دی له نورو کسانو هم غوښتنه کوي چې د تمباکو استعمال پرېږدي. دی چې د ننګرهار اوسېدونکي د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي. په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې اقتصادي ستونزې او بیکاري لامل شوه چې د نسوارو او تمباکو استعمال ته یې مخه کړه.
اول ما د نسوارو نه شروع کړ، بیا مې سګرټ ته شروع کړل. دا هر څه چې دی د وزګارتیا د وجې کېږي، د بیکارۍ د وجې کېږي. داسې وخت سره حالات مخ کېږي چې نوره بله لاره نه وي. که چېرته یو کاروبار وي او روزګار وي، نو یو انسان به ځان وساتي او خپل د ځان دفاع به وکړي.
د کابل یو اوسیدونکو محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل چې که څوم په خپلې هیڅ کله تمباکو نه دی کارولی، خو د هغه یو نیک دی ملګری د تمباکو د څلورو لسیزو د استعمال لامل د سږو په ناروغۍ اخته شوی او چې وروسته د همدې ناروغۍ لامل ومړ.
زما یو دوست چې ما سر پورته کده په سګرټ باندې اغوستا و، خانمه هم دغه چې خپل صحت ملا سوار کا خپل ځان ملا سوار ته پرسو ده ځان حق ته وسپارل شو. شان سینې دې کټ نیولیو هم په وینا کې ډیر
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وای په افغانستان کې د تولید سربیره تمباکو له یو شمېر نورو هیوادونو نه افغانستان ته هم واردېږي. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
تیر کال کې تقریبا یو نیم زر تنه راوارد کړي دي او دا د یو نیم میلیون ډالرو په ارزښت باندې دي چې تقریبا د ایران او پاکستان او د عربستان نه راغلي دي. او په افغانستان کې د دې مصرف کم دی، نو په دې خاطر باندې واردات مو کم دي. یو څه په داخل د افغانستان کې تولیدېږي، په مشرقي کې او په پکتیا کې.
د روغتیاوب د برخې یو شمېر متخصص ډاکټران د تمباکو کارول روغتیا ته ځان رسوونکي بولی او ټینګار کوي چې استعمال یې ان د مړینې لامل کېدای شي. لړلې ډاکټر فرید بزګر ازادي راډیو ته وویل
تمباکو په مختلف شکلونو باندې سیګریټو چلمو انصار په شکل باندې په استعمالون کې باندې ناوړه اغیز کوي. چا ناوړه اغیز د خولې نه شروع کیږي، غاخونو بدرنګي، د خولې بدرنګي، د خولې بوی، د اوریو ناروغي دي چې په مختلف شکلونو باندې دي. چا ته د کانسر یا د چنګاښ سبب کېدل شي، سینه بغل او د هاد سینه بغل او پیشرفته حالت کې د کانسر سبب کیږي. چې ټول کانسر خپل مړینې ته زمینه برابروي او ممکن د استعمالون کې د سبب شي.
نن د مې یو د شمه د تمباکو د نه کارولو ل نړیوالې ورځ سره برابر ده. د نوخت د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان برخې د تمباکو د نه کارولو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکسپانه لیکلي چې په افغانستان کې په هرو څلورو لویانو کې یو کس تمباکو کاروي. په بیان کې په افغانستان کې دغه سازمان د استازي له قوله ویل شوی چې په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ د تمباکو د کارولو کچه ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده او ټینګار کړی چې باید د مخنیوي په برخه کې هڅې وشي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې هر ورځ د تمباکو او نیکوټین تولیدونکي په ډېر فریب او چل سره هڅه کوي چې نوی نسل په دې توکو روغ دی او د دغه توکو کارکوونکي له ځانونو سره وساتي. دې سازمان ټینګار کړی چې له تمباکو باید ځانونه لرې وساتل شي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO دا ورځ په 1980 کال کې د تمباکو د نه کارولو نړیوالې ورځې په توګه وټاکل او دای د تمباکو کارولو او پر روغتیا باندې د هغه منفي اغیز ته د پام اړولو ورځ وبالله. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د تمباکو د کارکوونکو د شمیر په اړه څه نه دی ویلي، مګر دوه کاله د مخه یو شمېر سیمه ییزو رسنیو د وزارت له قوله ویلي و چې 20% افغان وګړي تمباکو کاروي چې نږدې 3% یې ښځې دي. په ورته وخت کې د ټولنیزو چارو یو شمېر متخصصین د تمباکو کارول په مختلفو بڼو کې ټولنې ته زیان رسوونکي ګڼي او ټینګار کوي چې خلک باید د تمباکو د خطرونو په اړه خبر شي. لډلې عبدالرازق عادل ازادي راډیو ته وویل دی وایي د دې ستونزو د مخنیوي لارې د پوهاوي لوړول دي. په ښوونځیو، رسنیو او مذهبي مرکزونو کې د سیګرټ څکولو او مخدره توکو د خطرونو په اړه تدریس خورا مهم دی. سپورت، مطالعه او ټولنیزو فعالیتونو ته د خلکو هڅول د روږدي کېدو په مخنیوي کې مهم رول لري. بل دا چې د ماشومانو په وړاندې باید د سیګرټ او مخدره توکو له استعمال ډډه وشي، ځکه ماشومان عموما له لویانو تقلید کوي. تمباکو یو نباتي ماده ده چې وچې پاڼې نیکوټین لري او یو روغدي کوونکی ماده ده. ملګرو ملتونو تمباکو د نړۍ تر ټولو لوی د مخنیوي وړ مرګ لامل بللی او مخکې ویلي چې په ټوله نړۍ کې هر کال لا 3 میلیونه زیات کسان د تماکو د کارولو له امله مړه کیږي چې 1.2 میلیونه یې د دوهم لاس لوګي تنفس کولو له امله مري. د ځینو راپورونو له مخې په افغانستان کې د سګرټ او نورو تباکو محصولاتو بیه د نورو هیوادونو په پرتله ارزانه ده او په اسانۍ سره د هر چا آن ماشومانو لپاره د لاسرسي وړ ده.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي راډیو اپ په انډراید یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د سوارلس او سلورم لمریز کال د کانکور ازموینه هم د انجنیر ګډون پرته اخیستل شوې. د طالبان تر کنټرول لاندې د ازموینې ملي ادارې اعلان کړی چې د سوار کانکور د ازموینې لمړی پړاو د پنځمې په ورځ د افغانستان په یولس ولایتونو کې پیل شوی او تر پرون جمعې دوام وکړ. یو شمېر نجونو چې له څو کلونو راهیسې دې ازموینې ته په تمه دي وایي چې ډېرې ناهیلي دي او غواړي چې پر زده کړې بندیز لرې شي. په دې ازموینه کې شمېر ګډونوال هلکان هم هیله مند دي چې نجونې هم په دې ازموینه کې ګډون اجازه ولري. نور حال پرابورک
دا ډیره سخت وای چې وینې استاهیل او زحمتونه دومره اسانه له منځه ځي.
د لوګر ولایت اوسیدونکو او لز دکړو محروم حاصلات ته چې وای د خوندې په 12م ټولګي کې واچې د طالبانو بندیز لامل په کور کې نستا او په خبره کې د انجنونو پر زده کړو بندیز نه وای لګول سوای اوس به د پوهنتون په 3م ټولګي کې و. نو وړ وای دا چې هلکان یې ولیدل چې آزموینه کې شامل و خوندونو ته اجازه نه ورکړل سوې ډیره خوشنۍ سو.
نن ورځ د کانکور آزموینه واخیستل شو خو یوازې هلکان ګډون کړی و خو موږ نجونو ته اجازه نه راکړل شوې. دا زموږ لپاره ډېره سخته وه. زما تل دا هیله وه چې په کانکور کې ګډون وکړم او پر وخت رشته یعنی ژورنالیزم کې بریالی شم. خو اوس چې دا چانس مې له لاسه ورکړ ډېره مایوسه احساسوم.
په کابل کې یو بل زده کوونکی کبرا حیدری چې له لسم ټولګي وروسته له زده کړو راګرځول شوی هم ازادي راډیو ته وویل
ان سال ما مې تونستم امتحان کانکور بتون قدم
ما څه کال کولای شو کانکور ازموینه ورکړم او د خپل خوښې پوهنځي ته بریالی شم خو له بده مرغه ومین شو کړی. دا زما لپاره ډیره دردونکې ده. موږ هیله لرو چې راتلونکي کې دا فرصت برابر شي د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ پرانیستل شي او موږ خپلو زده کړو ته دوام ورکړو.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه هلکانو چې په غور او بامیان ولایتونو کې د کانکور په ازموینه کې برخه اخیستې وه وایي هیله لري چې نجونو ته هم په دې ازموینه کې د ګډون چانس ورکړل سي او د خپلې خوښې پوهنځیو ته بریالی سي. په بامیان ولایت کې د 1404 کال کانکور ازموینې ګډونوال نوروز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن مو د کانکور ازموینه درلوده او ډیره یو نارینه زده کوونکي پکې برخه اخیستی وو. کاش خویندې مو خپل ورونو سره د هیواد راتلونکي جوړولو کې برخه لرلی. د حاکمانو شرایطو له امله یې ونه کړای شول په ازموینه کې برخه واخلي او زموږ هیله دا ده چې په راتلونکي کې کانکور ازموینه کې د ګډون چانس ورکړل شي.
په غور ولایت کې د کانکور ازموینې یو بل ګډونوال احمد ضیا پیکان هم ورته غوښتنه لري.
هسې مو یې بود کې باید امروز میبدن د پهلوی ما نظر به شرایط و قوانین.
زما احساس دا و چې باید هغوی هم زموږ تر څنګ په ازموینه کې برخه درلودلی. آزاد سیالی وای او اسلامی قوانین او شرایط ته په کتو طب تعلیم او تربیه او نور پانزه یو ته بریالی شوی وای. هیله من یم چې اسلامی امارت په دې اړه پام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې اعلان کړی چې د 1404 لمریز کال د کانکور ازموینې لومړۍ دوره د هیواد په 11 ولایتونو کې پیل شوې او نن جمعه به دوام ولري. د غیدارې په خپل ایکسپانه لیکلي چې د دې ازموینې په لومړي پړاو کې په پروان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، بامیان، غور، دایکنډي، میدان وردګو، لوګر، پکتیکا او غزنی ولایتونو کې شاوخوا 25,300 کسانو نوملیکنه کړې وه. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې د روان کال په څلور میاشتو کې اعلان کړی و چې د ښوونځیو او دینی مدرسو د داوطلبانو به په 5 پړاوونو کې په کابل او ولایتونو کې د کانکور ازموینه واخیستل سي. د دې ادارې مشر عبدالباقی حقانی په یو خبري غونډه کې ویلي و چې روان کال به 3000 کسان ماسټري، شپږ او 1400 کسان لیسانس او 3500 کسان انسټیټیوټونو ته چسپ سي. د ازموینه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې د پرله پسې دریم کال لپاره هم انجونې په دې ازموینه کې له ګډونه راګرځول سوي دي چې دا په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د محدودوونکو سیاستونو یوه برخه بلل کیږي. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته انجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو بې برخې کړې او وروسته یې د پوهنتونونو او روغتیایي انسټیټیوټونو دروازې هم د دوی پر مخ وروتړلې. که څه هم د طالبانو طالبانو د حکومت دغه اقدام د بیلابیلو هیوادونو او ملي او نړیوالو سازمانونو لخوا په کلکه غندل سوی او دوی د انجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو غوښتنه کړې. خو طالبانو په افغانستان کې په خپل نږدې څلور کلنه دوره کې دا خبره جدي نه ده نیولې او مثبت ځواب نه دی ورکړی. د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې دا مهال 1.4 میلیونه انجونې له زده کړو بې برخې دي، او که په دغه هیواد کې د زده کړو بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي، له 4 میلیونه زیات انجونې به له زده کړو بې برخې شي.
حسدالله پیوندی هغه چې د کندز د کروندګرو له کار مات زړونه بیرته پیوند کړل، سړکونه یې جوړ کړه، د دوی اصلاحات خوندي کړل او لسګونه کسانو ته د کار زمینه برابر کړه. په افغانستان کې ډیری بزګران شکایت لري چې د خوسا کېدو له ویرې خپل کرنیز تولیدات په ارزانه بیه پلوري او د خپل دلیلي زحمت هم ګټه نه ترلاسه کوي. دا چې پیوندي ته څنګه د دې کار فکر پیدا شو زموږ همکار ورسره خبرې کړې دي او دا راپور پرې چمتو کړی دی. نور حال په دې راپور کې
او بعضی مشکلاتونه د دیقانانو د بګاهداري پاړه او د مالونه جنسونه د ترکاري میوجات براوصل مزار نه وکله خراب وکله بخو په دې اړه په ذهن کې پیدا شو چې مونږ باید یو سړه خونه جوړه کړو، هغه مشکلاتونه حل شي او په دې اړه باندې چې مونږ خپل کاروبار هم پرمختګ وکړو.
اسدالله پیوندي وایي بیا دا ورونو یې عمل وکړ او په کندوز کې سړه خونه جوړه کړه. دغه په خبره دا سړخونه چې دوی په کندوز ښار کې په 15 امریکایي ډالرو پنګونې سره تیر مریض کال په معیاري ډول جوړ کړي، تقریبا د 1500 ټنه میوه او سبزیو د ساتلو ورتیا لري. پیوندي وایي دا چې کروندګر او بڼوال به وسله دي، دوی ورنه ډېری پیسې نه اخلي.
من شله خانه په یو میاشت کې مونږ اخلو 3 روپۍ کیلو راځي، شل روپۍ من راځي د میاشت، تقریبا هر میوه چې راځي د درې میاشت نه ونیسه تر 15 میاشتو پورې دلته ساتل کیږي. ساتمانه کې میواجات او سبزیجات فرق نشته، هر یو چی مونږ ته یو رقم ده.
نو موږ زیاته وی چې د سړی خونه کې تر څلوېختو پورې کسانو ته د کار زمينه هم برابره شوې ده.
تقریبا 50% د کندوز خلکو د دیاقینو د تجارانو د دکاندارانو مشکل په لسه وای دا، او خلکو تقاضا زیاته ده. نو الخونور پکې د مزدوران کار کې تقریبا 15 شونه 30 کارګرو پر کار کې د سرخانه کې د 30 فامیلو روزګار د تمویلي کې په دمو سرخانه کې.
د ښاغلي پیوندي په خبره دوی خپل کار ډیر راضي دي او یوازینی ستونزې د کار په وړاندې د برېښنا مشکل دی.
و د برق مبارک کې په هغه کې ارسه کې مونږ ډېر مشکلات لرو، کله کله برق نه، کله اوس پس د هوا ګرمي کې برقونه ضعیف کیږي او برقونه د کندوز څه ستاندرد برقونه نه دي. موږ جنریټر چالانو ورور په یو ساعت کې تقریبا 10 لیتر تیل وی جنریټر.
د کندوز د چاردرې ولسوالي اوسیدونکو اسدالله پیوندي نه چې تر 5 ټولګي زده کړې کړي پوښتنه مې وکړه چې تخنیکی ستونزې څنګه هواروي. وای کابل کې مسلکي کسان شته چې ستونزې را پیښ شي هغوی ورته راغواړو. د هیله مندای چې خپل کار پراخ کړي څو د ټول کندوز او نږدې ولایتونو اړتیاو ته هم ځواب ووایي. په افغانستان کې ډېری بزګران شکایت لري چې د خوسا کېدو له ویرې خپل کرنیز تولیدات په ارزانه بیه پلوري او د خپل ګلیلي زحمت هم راګټ نه ترلاسه کوي. دوی په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې د سړو خونو له کمښت شکایت کړی او د طالبانو له حکومت یې په سیمو کې د دغو خونو د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګول او مالداري وزارت مخکې ویلي وو چې په دغه هیواد کې شاوخوا 450 لوی او وړې سړې خونې شته چې د دولتي ادارو خصوصي سکتور او کروندګرو دي، خو یو شمېر یې اوس غیر فعال دي، خو کروندګر یې کافي نه بولي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
د د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنه وايي افغانستان د طالبانو د منتقدانو او رسنۍ په زندان بدل شوې ده. د ټولنې په تازه بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د دینی عالمانو ځپنې، د خبرلارنې نیولې، د ښځو څنډې ته کول او بشري ناورین د پراختو په حال کې دی. نور هر په دې راپور کې
د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بشری وضعیت په ترنګلتیا تورن کړای او ویلي دي چې دوی د خلکو پر ازادیو محدودیتونه لا زیات کړي او ټولنه یې د روڼ اندو او منتقدینو په زندان بدله کړې ده چې د طالبانو حکومت یې پر وړاندې تر اوسه غلی دی. دغه ټولنې چې ځان په افغانستان کې دننه او بهر د بشري حقوقو د فعالانو د همغږۍ شبکه ګڼي، د پنجشنبې په ورځ د مې په 29مه یې په خپل ایکس پاڼه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت په پرله پسې ډول رسنۍ پنهکه کوي او د مطبوعاتو پر ازادۍ محدودیتونه یې سخت کړي دي. د ټولنې ویلي چې په افغانستان کې د دینی عالمانو ځپنې، د خبریالانو نیول، د ښځو څنډې ته کول او بشري ناورین د پراخېدو په حال کې دی. ځینې کسان چې د طالبانو د حکومت د زندان تجربې لري، د دوی لخوا د سختو شکنجو اداوې کوي او وایي چې په افغانستان کې د روان بشري ناورین د پای لپاره د نړیوال پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د مدني او بشري حقونو یو فعال چې په 2023 کال کې د طالبانو زندان کې و، د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې د نوم نخ پرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
تقریبا څلور میاشتې د طالبانو زندان کې وم. د دین دا و چې د نجونو د تعلیم، د بشري حقوقو لپاره اواز پورته کول او نورو بنیادي حقوقو لپاره په ټولنیزو رسنیو باندې موږ کله ناکله لیکل کول او ملګرو مو کله کله ناست کول په دغه ناخوال باندې. په دغه باندې د طالبان خبر شوي او بیا په ما باندې چاپو او ویډیولو تقریبا تر یوې میاشتې پورې د استخباراتو په تورو کوټه کې وم. هغوی چې ذهني شکنجه ورکي یا فزیکي شکنجه ورکي او نورې زندان ته ولېږم. استخباراتو کې اول دوه ورځې ما سره هم وهل وه. نور کسان مې ډېر ولیدل چې هغه په وهلو کې
لامیه زیاتوي چې د طالبانو استخباراتي ادارو او مذهبي پولیسو یعنی محتسبینو په غیر متصورې کچه د مدني ټولنې د سازمانونو رول محدود کړی او په نامواجه دلایلو یې فعالیتونه لغوه کړي دي. د ټولنې زیاته کړې چې د بشري حقونو فعالان او د ښځو د حقونو مدافعین په دوامداره توګه د طالبانو لخوا ګواښل او توهین کیږي او په ټکو یې ښځې یې له ټولنې څنډې ته کړي دي. دا هغه څه دي چې د بشري حقونو ځینې مدافعین او د ښځو د حقونو فعالان هم پاره اندېښنه ښیي. د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل:
هر کس چې مخالف طالب فکر میکنه،
هر څوک چې د طالبانو خلاف فکر کوي او یا جرأت کوي چې د دوی پالیسي ونن کوي، لنیولو، شکنجو او یا اجباري ورکه دوه سره مخ کیږي. کورنۍ او خبريالان هم کوافل کیږي. د ویرې له امله داسې فضا نشته چې خلک وکړي شیخ خپل حاکمان وپوښتي او پالیسي باندې نقد وکړي. تا ته بندې لامل کیږي چې وضعیت بدتر شي او هغه پالیسي چې د خلکو د غوښتنې خلاف دي عملي شي.
د بشري حقونو د مدافعانو ټولنه چې په افغانستان کې د طالبانو لوبیا وکمنیدو وروسته رامنځته شوی، په جلا وطنۍ کې فعالیت کوي او خپل هدف د افغانانو د بشري حقونو د وضعیت ښه والي لپاره هڅه بولي، وایي د ټولنیزو ډلو پر وړاندې تعصب اوج ته رسېدلی او قومي ټولنې په ناامنۍ کې ژوند کوي. دغه شان د ښځو د حقونو فعاله رقیه سایي چې دا هم د طالبانو د زندان تجربې لري، ازادي راډیو ته وویل:
طالبان بعد از تسلط شند بر افغانستان زنان را از
طالبانو په بیا وکمنېدو ښځې له ټولو سیاسي، ټولنیز او فرهنګي برخو لرې کړې. افغان ښځه حتی له خپلو بنسټیزو حقونو چې تعلیم او کار دی محرومه ده. موږ له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غواړو چې د افغانستان د خلکو تر څنګ ودرېږي او دوی ټول شموله مشروع ولسواک حکومت او انتخاباتو زمینه افغانستان کې برابره کړي، تر څو چې یو سم حکومت نه وي، قانون به موجود نه وي.
د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې په ټکو اوس د افغانستان په ولس ولایتونو کې چې د هیواد 50% خاوره کېږي، په رسنیو کې د ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو خپرول بند دي. د بشري حقونو مدافعانو ویلي چې په کندهار کې د طالبانو مشرتابه حکومت ولۍ ته سخت زیان رسوي او په ټکو یې د طالبانو مشر د دې پر ځای چې د سیاسي او جوړښتي پرېکړو لپاره په رسمي دولتي سرچینو او قانوني نورمونو تکیه وکړي، له دینی مدرسو او دینی عالمانو چې د دوی ایدیالوژي لري استفاده کوي. د ټولنې خبرداری ورکړی چې دا چلند افراطیت او مذهبي تعصب ته لمن وهي، سیاسي سیستم او په افغانستان کې بشري حقونو وضعیت ته سخت زیان رسوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې د څرګندونو او راپور کې د مرکز سویو کسانو د ایداو په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې د طالبانو حکومت د زندانونو د ساتنې ادارې په زندانونو کې له بندیانو سره ناسم چلند او د دوی شکنجه کول رد کړي وو. او ذبیح الله مجاهد بیا د خبریالانو د نیونې او په رسنیو د محدودیتونو په اړه ویلي وو چې خبریالان د خپل رسنیز کار له امله نه دي نیول سوي او دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې له رسنیو ملاتړ کوي. د یادونې ده چې دا مهال د طالبانو حکومت سره درې دینی عالمان بندیان دي. دا ایدا د دوی کورنیو او خپلوانو ازادي راډیو سره خبرو کې کړې ده. هممهاله د افغانستان د خبریالانو مرکز پنج شنبه د خبرګولي په اتمه ازادي راډیو ته ویلي و چې اوس لس خبریالان د طالبانو په بند کې دي، خو د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې د طالبانو سره د بندي خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو شمیر شپاړس تنه ښودلی دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، ښه راغلاست. یو لسم ټولګي و اول لسم لوست. نن ورځ موږ تاسې راځو د شمزی لرونکو حیواناتو پاتې موضوعات هم وای. په تېر لوست کې مو کبان وپېژندله. نن ورځ راځو د دوی د ټولګې څخه یو بله ټولګه چې زحیتین دی هغه پېژنو. زموږ تاسې درس به د یو سلو نویشتمې صفحې څخه تر یو سلو درې دېرشمې صفحې پورې به دوام وکړي. رسو زحیتین، زحیتین یا هم امفیبیان څه معنا لري؟ دا چې دی یو عربي کلمې څخه اخیستل شوی دی چې زو د خوان او حیاتین هم د دوه ژوند په معنا سره دی. یعنی دا په لاتین کې دغه امفیبیوس چې دی دا د ژوه د دوه ژوند معنا ورکوي. دوه ژوند څه معنا؟ یعنی دوی چې دی هم په وچه کې او هم په اوبو کې خپل ژوند مخته وړي. دغه زو حیاتین چې دی هغه په عمومي درو ټولګو باندې ویشل شوي، په درو ډولونو باندې ویشل شوي دي. چې یو یې بیلکی دی چې ښه مثال یې چې موږ ورته څه لیدلې هم دی چونګښې دی. همدارنګه بل دوام ډول چې دی لکۍ لرونکي زحیتین دي چې په هغه کې سلمنجر او نیوټس د دوی د ښو مثالونو څخه راځي. همدارنګه دریم ډول یې چې دی هغه بې پښو زحیتین دي چې ښه مثال یې سیسیلین دی چې دوی مثال بې پښو او بیلکی دي. او ورپسې راځو د هغه وروسته دغه وایو زحیتینو کومې ګډې ځانګړتیاوې چې دي. یعنی دوی څه هم په ډولونو کې فرق لري، خو دوی خپل په ځان مطلب یو د بل سره ځینې یو ډول خاصیتونه هم لري. زه دغه پېژنو زحیتین چې دي عموما د دوی کوم پوست چې دی هغه خپل په ځان کې پترې یا هم پلسونه نه لري، او دوی یو ډول غوده ترشو دی، یو ډول غودې څخه یو ډول مواد ترشو کوي چې هغه د دوی کوم جل چې دی د کوم پوستکی چې دی هغه همیشه نمناک نمجن ساتي. او دغه کوم زحیتین کوم حیوانات چې دی دوی حرکي غړي پښې یا دوی جوړې لري، خو ځینې لکه څنګه چې مو ویل سیسیلین چې دی هغه بې پښو دی، پښې نه لري. خپل د بدن په واسطه، خپل د دا کوم نمجن وجود په واسطه چې کوي حرکت کوي. او د دوی زړونه چې دی درې جوفه لري چې دوه دانې دهلیزونه او یو دانې بطن دي. مګر په کبانو کې موږ وایو چې دوه جوفه لري چې یو دهلیز او یو بطن. او همدارنګه دغه کوم زحیتین چې دی تنفس چې دی ځینې د برانشونو په واسطه، ځینې د پوستکي په واسطه او ځینې د سږو په واسطه کوي. چې دوی خپل دا کوم په بشمزي حیوانات کې موږ ویلو دا کوم چې نه دغه جوړښت ول نمجن جوړښت ول، د دې پوستکي خپل په ځان کې داسې خاصیت لري چې دوی کولی شي د پوستکي په واسطه خپل تنفس سرته ورسي. او دوی چې دی دغه کوم حیوانات چې دی دوی د هاضمي سیستم چې دی د جهاز نه لیې له کلواکا سره نښتې دي. یعنې د آخري معقد د برخې سره نښتې دي. او دغه کوم حیوانات چې دی مغزه یو جوړه مغزه عصب لري چې د هغه په واسطه د دوی کوم حسي غړي چې دی هغه فعالیت کوي. چې مثال که چیرې دوی یو تخریش وویني په چټکۍ څخه د هغه ځای څخه زغلي تښتي ځندې تر څو پر دوی باندې حمله ونیسي. او د دوی القا چې د داخلي ده مثال بهرني هم پکښې وجود لري، او ځینې چې دی په دې کې ډېری چې دی هغه هګۍ اچوونکي دي.
راځو د دې د ډولو څخه یو ښه مثال چې د چنګښ دی هغه وایو. چنګښ چې د هغه مژوتسې ټولو لیدلې د په ډېرو ساحو کې وجود لري، زیاتره په نمناکو او تودو سیمو کې دی خپل ژوند مخ ته وړي. او دوی چې دي ځینې دغه چنګښ دي مختلف ډولونه لري، ځینې چې دي زهري دي چې مثال زهر لرونکي دي، او ځینې چې دي پر ونې باندې مطلب کولی شي چې وخیژي، او ځینې یې ساده خپل پر وچه باندې کولی شي چې خپل ژوند مخ ته یوسي. دا دغه کم زهري چې چنګښ چې دي هغه خپل پدان کې یو ډول خودي لري چې دغه زهري کم زهري مواد چې دي هغه شکی ترشکی. تاسو د دې د معمولي چنګښو د جوړښت څخه چې د مثال جوړوي معمولي چنګښ وایو، د چنګښ د ډلې څخه معمولي چنګښ چې د هغه د زوهیتین له ډلې څخه ده، او شمزي لرونکي حیوانات په ډله کې راځي. او دوی چې دي هغې چې دي هغه د لاروا په وخت کې په اوبو کې ژوند کوي، کله چې د لاروا مرحله یعنی د مکمل د مرحله لري، د استحالې فوتوسنتیز د میتامورفیز مرحله لري، چې په دې کې مثال د لاروا په وخت کې په اوبو کې ژوند کوي، او کله چې بلوغ ته ورسیږي بیا په وچه کې ژوند کوي. چې دا د لاروا په وخت کې دي برانشونه لري، او د کله چې وچه ته راوځي بیا سږي لري او د سږ په واسطه خپل تنفس کوي. ورپسې راځو د چنګښې بهرنی جوړښت. وایي چنګښه چې د هغه په مثال خپل په جوړښت کې مشخصه غاړه او لکۍ نه لري، چې دوی خپله سر په برخه کې سترګې لري چې لوی او مخامخ سترګې لري چې مثال پراخه هر شی کولی شي په اسانۍ سره وویني. او د دې د سترګو شاوخوا شفافه پوښنه شتون لري چې د سترګې د اوبو لاندې ساتلی شي. همدارنګه پزه چې ده د مثال پزه چې دي هغه د خولې پورته دوه سوري لري چې د تنفس لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه د بوی کولو وړتیا هم لري. او خوله چې ده ډېره لویه خوله لري چې د ښکار لپاره ورڅخه کار اخلي. ژبه چې ده اوږده ده، چسپناکه ده، او مخکې خواته تړلې ده چې ښکار مثال دوی چې کوي په نسدي چې دي عموما حشرات څخه خپل تغذیه کوي، چې د هغه د دغه چسپناکې خولې په واسطه ورباندې نه ده کوم حشرات چې دي ورباندې نه شي او خپل مثال تغذیه ورڅخه کوي. او غوږونه چې دي د ټایپینګ په نامه غشا ده، مثال په نوم یو حلقوي جوړښت دی چې د سترګو ترشا شتون لري چې د اورېدو لپاره ورڅخه کار اخلي. همدارنګه دوه اهم د دوی تنیې ته راځو. د پوستکي په برخه کې نري نرم او رطوبت لرونکي دي چې د اوبو او اکسیجن جذبولو وړتیا لري. همدارنګه د چنګښې پوستکي چې دی له ځانګړو غدو څخه مخاط تولیدوي چې د اوبو له وچېدو څخه مخنیوی کوي، یعنې د دوی کوم وجود چې دی همیشه چې پاتې کیږي نمجن پاتې کیږي. او ځینې چنګښې چې دي هغه زهري غدې لري لکه څنګه چې مو وویل، چې د ښکار کوونکو څخه مثال د ساتنې لپاره ورڅخه مثال په هغه وخت کې زهر تولیدوي. او شکل چې دی بڼه چې ده هغه لنډ او بدن یې چې دی لنډ او ګرد دی چې د اوبو او ځمکې دواړو لپاره مناسب دی. او راځو پښو ته، مخکې پښې چې دي لنډې او د څلور ګوتې سره دي، او د ځمکې پر سر حرکت کول او د بدن ملاتړ لپاره ورڅخه کار اخلي. او وروستۍ پښې چې دي هغه اوږدې قوي دي او د پنځو ګوتو سره دي چې د پورته کېدو او ټوپ وهلو لپاره ځانګړې شوي دي، او د ګوتو ترمنځ غشا لري چې د لمبو وهلو لپاره ورڅخه کار اخلي. او لکۍ چې وایي چې د بالغ چنګښ لکۍ نه لري، خو د لاروا په مرحله کې چې دي شتون لري لکۍ. کله چې بالغ سي بیا دی خپل په ځان کې لکۍ نه لري. او رنګ چې دی د پوستکي رنګ چې دی د چاپیریال سره تطابق کوي، چې مثال د ښکار څخه د ساتنې لپاره دغه کم د اوشتلو او وړتیا هم لري په ځینو کې. او ځین چنګښ چې دي ځانګړي رنګونه لري چې ښکار کوونکي ته د زهرجن والي خبرداری ورکوي، یعنې د دوی دونه جوړ برېښندو کوي چې څوک د ستې پرې پوهیږي چې دا څه ده زهرجن ده. او د ارخ کرش دوی چې دي په لاروا مرحله کې شتون لري چې د اوبو د حرکت او فشار د احساس لپاره ورڅخه کار اخلي، او د بالغو چنګښو په وده کې له منځه ځي. د دغه کم چنګښې چې دي په دې کې نارینه او ښځینه دواړه وجود لري چې د هغه څخه دوی د مثال د القا په واسطه د دوی نوې چنګښې منځته راځي، هغې منځته راځي چې د هغه څخه مثال مروې لاروا مرحله یعنی په اوبو کې هګۍ اچوي، او د لاروا مرحله هغوی حالته تېروي. او د کم نارینه کم دغه چې دي چنګښې چې دي هغوی د پښو غټه ګوته چې ده نسبت ښځینه جنس ته غټه ده، ځکه چې د القا کولو په وخت کې ښځینه جنس پرې ټینګه چې کولی شي نیولی شي. او دی خپل پزان کې سعودي د نس دوام تنابونم لري شته په واسطه د دې غشت ولیدېږي ورپسې رازول سشدون کې یا هم کم خزندگان چې دی هغه پیژنو خزندگان چې دی هغه د ځمکې پر مختلفو برخو په مختلفو ډولونو باندې پیدا کیږي چې په لاتین کلمه کې ورته ریپټیل ویل کېږي ریپټیل خپل د خزنده معنا کوي او دغه هم کوم حیوانات چې دي د عموما د خپل نس په واسطه د چکی حرکت کوي کشش خوري چې د بل زیت خو به زیت حرکت کوي او هغه علم چې د خزندگان څخه مثال د خزندگان په باره کې باز کوي د هرپتالوجي په نامه سره یادیږي او دغه حیوانات چې دي عموما وچ پوستکی لري او بدن چې دي چې دغه پوستکی د دې لامل کې شي د زیات تبخیر څخه د دې مخنیوي کوي او دوی چې دي په مختلف ډولونه ویشه سی وی دي چې مثال سرمشکي سمساره تمسا یا هم کرکودال ماران دي دغه رقم سمندري کې شپان دي او ځینې مثال په وچه کې شپان چې ژوند کوي عام کې شپان دي ډایناسورز دي چې ډایناسور ډولونه چې دین نن ورځ په دمزه تل دي اوازې پاتیشونه پاتې دي سکلیټ پاتې دي نور کرکودل چې دی هغه چې سی وی دي لمنځه تللي دي ډایناسورز کرکودل خو چې دی هغه سمساري دي چې اوس هم موجود لري چې موږ وايي دا کوم حیوانات چې دي د چاپیریال په مختلفو برخو کې ژوند کوي راځو د دې ګډې ځانګړتیاوې پیژنو دا خزندگان چې دي دي خپل په منځ کې کسان فرق لري د جوړښت له مخې خو ځینې خاصیتونه ځانګړتیاوې یو ډول دي چې هغه کې مثال موږ وايي دوی چې دي ټول د وینې تړلې دوران لري او زړه یې درې جوفونه لري چې یوازې په دې کې کروکودایل یا سمساره چې ده هغه د زړه څلور جوفه لري او دوی عموما ټول چې دي تنفس د سږو په وسیله کوي او جنسونه هم مختلف دي یعنی هم نارینه جنس پکې وجود لري او هم ښځینه جنس پکې وجود لري او القایه داخلي ده چې په دې کې زیاتره چې دي هغه یې چوي مګر په دې کې استحاله یا هم میتامورفیسس عملیه وجود نه لري ا دې چې کله مثال کوچنی پیدا کې کوچنی چې اوس هغه د بالغ حیوان څخه یو څه توپیر په شکل په اندازه کې لري مګر نور مطلب په اندازه کې لري نور عین هغه ته ورته او بل دې چې دې د مغزي اعصاب شمیرې اندولس جوړې دي چې د هغه پوسټ دی د کم حصې غړي چې دې هغه کار کوي ازو د دې د خزندگان د ډولونو څخه یو چې د چرمشکي د سرمشکي د چې هغه په ډیرو هغه ګرمو ساحو کې چې خپل ژوند مختوري او د ګیډ په واسطه د ځای خو بل ځای ته حرکت کوي دا چې دې د نړۍ په ډیرو برخو کې په ټولو برخو کې مونډل کیږي خو په سیاست اندازه لکه څنګه چې مول په ګرمو او وچ مکه پیدا کیږي او دا حیوانات چې دي مثال دا کوم شکار چې کوي د هغو د دې ځانګړتیا لري چې هم وشوم کې دي او هم شکار کوونکي دي یعنی هم پر دې باندې شکار کوي هم نور چې خپل تر شکار لاندې راولي دی بدن چې دی اوږ دا نری بدن لري چې د غستي او شکار لپاره جوړ شوی دي او همدارنګه سر کې چې دي سترګې دي چې د سترګو ستره ورته چې ده د شکار لپاره کاریږي ځینې شمشکان چې په دې کې موږ وایو چې په مثال د سترګو پرانستل او بندول ورتیا لري همدارنګه پزه چې د تنفس او د چاپیریال د بوی کولو لپاره کاریږي خوله چې د پخلي کې تیز غاښونه لري چې د ښکار نیول لپاره ورڅخه کار اخلي او ژبه چې د اوږدا او چسپناکه د چیزینې ډولونه د ښکار نیول لپاره ورڅخه کار اخلي او د لکۍ برخه چې د لکۍ چې د هغه د ریجنریشن یا د بیا ودی یا د بیا ترمیم خاصیت لري چې کچېره پریکرنسي بیرته د سر خپل جوړېدلای شي ورپسې راځو د چرمشکي ورسته بل ډول چې دی تمسا یا هم کروکودایل دی دی چې دی موږ وايي دی خپل ځان ته خاص جوړښت غټ جوړښت لري چې تمسا تقریبا لوی او قوي خزنده حیوان دی چې د خپل اوږد بدن غټ خوله او قوي لکۍ لپاره پیژندل کیږي دا حیوان چې دی په اوبو کې ژوند کولو ته ډېر تطابق لري او د نړۍ په ګرمو سیمو کې لکه د سیندونو جهیلونو او باتل مثال ځینې نورو برخو کې چې خپل ژوند سره رسي دوی بدن چې دی اوش سخت او کلک بدن لري او بدن چې دی له وچو کلکو او کلکو پوشن څخه جوړ شوی دی چې د ساتنې لپاره ورڅخه ګټه اخلي او بدن یې په ځانګړي ډول د لامبو او ښکار لپاره برابر شوی دی ګوتی چې دی څلور ګوتی لري چې د دوه ګوتو په منځ کې پردې موجود لري چې دی د لامبو وهلو کې ورسره مرسته کوي او سر کې چې دی خوله چې په خوله کې تیره غاښونه دي چې د ښکار نیول لپاره ورڅخه استفاده کوي همدارنګه سترګې چې دی د سر په پورتنی برخه کې موقعیت لري چې د اوبو لاندې ښکار کول پر وخت لید سره مرسته کوي. همدارنګه د تنفس لپاره د اوبو له سطحې پورته ساتل کېږي، حتی کله چې بدن یې په اوبو کې ډوب وي پزی چې کېږي د هغه په واسطه تنفس کولی شي. او لکۍ چې د اوږده قوي ده او د حرکت لپاره ځانګړې شوې ده. ورپسې راځو کیشپان وایو. کیشپان چې دی هغه د مثال ډېری چې دی سمندرونو کې ژوند کوي او په ډېری خپل په وچه کې خپل ژوند مخته وړي. او دوی د یو کلک پوښ په واسطه چې شل په نامه سیدېږي ساتل کېږي، چې پورتنی شل او لاندیني شل باندې ویشل شوي دي. او دغه کوم کلک پروټکټ چې دی مثال دی د خارجي صدماتو څخه ساتي. دوی د مختلفو برخو کې او د لامبو وهلو خاصیت هم په ځان کې لري. راز دو په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د زوحیات نو ګډې ځانګړتیاوې ووایاست. دویمه پوښتنه د سشیدونکي یا خزندګان واضح کړي. او درېیمه پوښتنه د چونګشي بهرنۍ جوړښت څه ډول دی ووایاست. ستاسو ټولو توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیلی لرم چی جور رو غاوسیت من بیست شرق لست و لسم چول که او لسم لسته. در نظر الوست که مجتاس اختصاصی دفاع پیجنو پتی الوست که مو غیر اختصاصی دفاع او هم دارنگه دو دوی کم جولونه چی و دوی کرشو چی و پا هاگه که کم برخی چی و هم طول زکرن. در نظر الوست که رزو اختصاصی دفاع پیجنو پتی پنزان پا کوچ پا اختصاصی دفاع که کم اجزاب شامل دی. از مجتاس درس با در سلور نوی مصفه سخه تر ات نوی مصفه پری دوام کنه. نمره زو اختصاصی دفاع چې ده هغه کله چې میکروبونه د غیر اختصاصی دفاع د میکروبونو په مقابل کې ناکام پاتې شي، بیا نو میکروبونه چې کیږي د اختصاصی دفاع سره مخامخ کیږي. چې په دې کې چې د سپینو کرویاتو ګروپ شامل دی چې هغوی د لمفوسایټونو په نامه سره یادیږي او همدارنګه ورسره د هورمال دفاع او حجروي دفاع شامل ده. تاسو دغه کوم دفاعګانې چې دي هغوی پیژنو. لومړی د هورمال دفاع ده. هورمال دا کوم چې دی هومورال دا دفاع چې د بدن د ځانګړي دفاعي سیستم هغه برخه ده چې په وینه او د بدن نورو مایاتو کې د انټي باډیو په واسطه عمل کوي. دا دفاع چې د بی لمفوسایټونو له لارې ترسره کیږي. دی چې دی دغه کومې دندې چې دوی سرته رسي هغه یو د هغو څخه انټیجن تشخیص کول دي. کله چې یو بهرنی انټیجن لکه باکتریا یا ویروس بدن ته ننوځي د بی لمفوسایټونه چې کوي پیژني. بی حجرې د فعالېدو مثال فعالېدل هغه هم د هومورال دفاع په غاړه دي. یعنی په دې کې چې کوم حجرو په مرسته یا د ټي حجرو په مرسته دغه د بی حجرې چې کیږي فعالې کیږي او پلازما حجرې جوړوي. ورپسې د انټي باډي تولید چې دی هغه هم سرته رسي. یعنی دا کوم فعالې شوي بی حجرې چې دي هغه انټي باډي تولیدوي چې د سانګړو انټیجنونو سره تړل کیږي. بل د هومورال دفاع بل دنده چې هغه د انټیجن له منځه وړل دي. یعنی هغه انټي باډیان چې د انټیجن سره تړل کیږي او هغه چې کوي بې ضرره کوي. بیا دغه میکروبونه چې کوي له منځه وړلو لپاره نورو دفاعي حجرو ته مثال د دوی نشي ورکوي. همدارنګه د هومورال دفاع چې د موږ وایو ډېرې ګټې لري، لکه مثال وایي د ویروسونو بکتریاو او نورو میکروبونو په وړاندې چې د بدن مایات کې موجود وي هغوی هم چې کوي له منځه د دوی لپاره هم ګټور دي. یعنی موږ دونه په لنډ ډول سره وایست چې هومورال دفاع چې ده د انټي باډیو په مرسته بهرني انټیجنونو بې ضرره کوي او د بدن دفاع پیاوړي کوي. چې دی چې دی یعنی زموږ په بدن کې دغه کوم انټي باډیان چې دي هغه د انټیجن په مقابل کې فعال کوي. دغه اساسي دنده. ورپسې د هومورال دفاع وروسته حجروي دفاع وایي. حجروي دفاع چې ده د ځانګړي دفاعي سیستم هغه برخه ده چې تی لمفوسایټونه یا د تی حجرې په مرسته عمل کوي. هومورال چې و د بی حجرو په مرسته سره عمل کوي او کم حجروي دفاع چې ده هغه د تی حجرو په مرسته عمل کوي. دا دفاع چې ده د هغو حجرو په وړاندې فعالیت کوي چې ویروس بکتریا یا سرطان نیولی وي. همدارنګه د دې مختلف ډولونه لري چې د دغه کم سټیټو کسیک کم ډولونه چې دي لکه سټیټو سټیک کم ټي حجرې چې دي دوی داسې دنده سرته رسوي چې د حجرې په مستقیم ډول د انتانیول شویو حجرو سرطاني حجرو یا بهرني حجرو لکه پیوند شوي غړو حجرې دي هغوی څه کوي ټوله له منځه وړي. همدارنګه د حجرو له منځه وړلو لپاره زهري مواد ازادوي چې هغوی وکولی شي دغه کم زهري مواد چې دي دغه حجرې چې دي شکل منځه یوسي. همدارنګه بل د ټیم رستندوی حجرې دي دوی چې دي د نورو دفاعي حجرات لکه د بي حجرې او د دغه کم ټي حجرې چې دي د فعالیدو او تنظیمول لپاره کار کوي. ورپسې د دوی بل دنده چې ده د کیمیاوي موادو ازادول دي چې د دفاع ځواب په شدت سره چې کوي ورکوي. همدارنګه د ټي ناظم حجرې دي دوی چې دي د دفاعي ځواب د زیاتېدو مخه نیسي او د بدن د حجرو په وړاندې د حملې مخه نیسي چې په دې سره دوی مثال کم د غچ دي دغه کم میکروبونه چې دي په اسانۍ او په ډېر چټک ډول سره کولی شي چې دي له منځه یوسي. بل چې دی د ټي یادیدونکي مثال دی حافظه لرونکي ټي حجرې دي دغه ټي حجرې چې دی د وروسته له دې چې لومړنی انټیجن له منځه ولاړ شي دا حجرې ساتل کیږي چې په مثال پر اتلونکي کې د همدې انټیجن په وړاندې د چټک او قوي ځواب لپاره چمتو اوسي. کوم مایکروب چې مثال انټیجن چې راشي کله چې دوی د غو په مقابل کې حجرې جوړې کې یو څه اندازه دغه د ټي یادیدونکي یا مثال حافظوي حجرې دي چې هغوی په چکیږي پاتې کیږي چې په دې سره کله چې دغه میکرو بیا ځلي راځي د هغو په مقابل کې درېږي او په چټکۍ سره عمل ښکاره کوي چې موږ په تیرو لوستونو کې هم ویلي وو. یعنی کله چې انټیبادي تر هغه وخته پر لومړي ځل چې کله انټیجن راځي تر هغه چې انټیبادي جوړیږي وخت نیسي. مګر کله چې دغه حافظه کې وساتل شي د حافظې په ډول سره د ټي حجرې دنده سرته ورسي بیا نو بل پلاتو هغوی په چټک ډول سره کولی شي عمل ښکاره کړي. ورپسې راځو واکسین پیژنو. واکسین چې دی هغه خپله یو درملیزه ماده ده چې د بدن دفاعي سیستم ته د ناروغیو په وړاندې د مبارزې وړتیا ورکوي. دوی چې د بدن ځانګړي معافیت کومن کوي او د جدي ناروغیو مخنیوي کوي. د واکسین حاصلي هدف چې دی د بدن د دفاعي سیستم روزل دي تر څو د ځانګړو ناروغي لامل ګرځونکو میکروبونو وپیژني او هغوی ته چټک ځواب ورکولی شي او دوی چې دی اوږدمهاله معافیت جوړوي تر څو د راتلونکو انتاناتو مخنیوي هم پکې کوي. یعنې واکسینونه چې دی کېدای شي ځینې یې لنډمهاله او ځینې یې اوږدمهاله اوسي. د واکسین جوړښت دی واکسین چې دی معمولا د موادو د نو مواد څخه جوړیږي او په دې کې مختلف ډولونه شامل دي. یو چې دی ضعیف شوی میکروبونه هغه میکروبونه چې د ناروغي لامل نس کېدلی لکه د پولیو واکسین او بل چې دی د واکسین د میکروب چې سوی د مریسیوي برخې څخه د میکروب جوړ سوی چې دا چې دی د میکروب غیر فعال نسخه چې د بدن د دفاع ځواب شي کوي هڅوي لکه د ریبز واکسین دی. بل چې دی د میکروب یو برخه ده یا مسنجر ار ان ایز نه خصال سوی چې دی د میکروب انټیجن یا پروتین چې بدن کې د هغه پر وړاندې شي کوي معافیت جوړوي لکه د کورونا واکسین او ځینې چې دی جنټیکی مواد لکه چې موږ وویل یو چې د میکروب برخه خاصه کې ژوي چې د جنټیکي مواد ځنه خپل کې لکه د ار ان ای یا ډي ان ای په مرسته د معافیت سیستم هڅول دي چې په هغه کې مثال د مسنجر ار ان ای څخه واکسین جوړیږي. واکسین چې دی هغه بدن دوی چې ډېر اساسي دندې سترسي واکسین بدن ته داخليږي د ستنې له لارې یا هم د خولې له لارې او بیا د دفاعي سیستم حجرې لکه بي او ټي حجرې کولای شي چې دغه واکسین په مرسته انټیجن وپیژني او د معافیت سیستم انټیبادي تولیدوي او حافظوي حجرې جوړوي چې په راتلونکي کې بدن د همدې میکروب سره مخ شي معافیت سیستم په چټکۍ سره ځواب ورکوي او ناروغي مخنیوي کوي. ورپسې د واکسین وروسته موږ او تاسو راځو فعال مافیات او غیر مستقیم غیر فعال مافیات وای. مستقیم مافیات یا هم اکټیو امینیټی چې ده دغه هغه ډول مافیات دی چې د بدن د دفاعي سیستم له خوا د ناروغیو په وړاندې په خپل تولیدیږي. کله چې بدن ته یو انټیجن مثال د غسل مخامخ کیږي په دغه وخت کې بدن د مافیات حجرې او انټیبادي جوړوي چې د اوږدمهاله ساتنې لپاره ځانګړي حافظوي حجرې جوړوي میموري سلز جوړوي. همدارنګه فعال مافیت چی دی؟ هغه هم مختلف ډولونه لري چې طبیعي فعال مافیت دی، چې دا هغه مافیت دی چې بدن د طبیعي انتان یا ناروغي په پایله کې ترلاسه کوي. مثال د خبرې کوي نفر اوسې یو انسان اوسې شری یا چیچک به اخلي، بدن یې د دې ناروغي په وړاندې انټي باډي جوړوي او په راتلونکي کې ورته ناروغي چشي کېږي، د دغې ناروغي سره نه مخامخ کېږي، په دغه ناروغي بیا نه اخته کېږي. بل مصنوعي فعال مافیت دی، دا هغه مافیت دی چې د واکسین له لارې ترلاسه کېږي. مثال واکسین انټیجنونه بدن ته چشکېږي او ښکاره کوي چې بدن یې په وړاندې انټي باډي تولیدوي او حافظوي حجرې جوړوي. د فعال مافیت چې دی خپل په ځان کې ځینې ځانګړتیاوې لري، دوی چې دی اوږدمهاله وي، ځکه حافظوي حجرې په دې کې چشکېږي جوړېږي. همدارنګه بدن په خپل مافیت چې کوي خپله یې تولیدوي او د مافیت ځواک د انټیجن سره د بدن لومړني تماس پر اساس ډېریږي. یعنې فعال مافیت چې دی هغه د ناروغیو په وړاندې قوي او اوږدمهاله ساتنه برابروي. همدارنګه بدن ته د دې وړتیا ورکوي چې په راتلونکي کې د ورته ناروغیو په وړاندې دوی شو کې چټک عکس العمل ښکاره کړي. ورپسې راځو دا خو اکټیو امیونیټي، غیر مستقیم یا غیر فعال یا هم پیسیو امیونیټي وایو چې هغه څخه مطلب څه شی دی. غیر فعال مافیت چې دی هغه ډول مافیت ته ویل کېږي چې پکې د بدن دفاعي سیستم په خپل انټي باډي نشي تولیدولی، بلکې مثال تیاری شوي انټي باډیان یا مافیتي مواد له باندنۍ سرچینې څخه یا د خارج د خوا څخه څه شی کېږي ترلاسه کېږي. دا ډول مافیت چې دی لنډمهاله ځکه چې حافظوي حجرې پکشي کې نه جوړیږي، مګر فعاله مستقیم مافیت چې و هغه چې زموږ بدن خپل حافظوي حجرې دغه پاس جوړېدلې. په غیر فعاله مافیت کې چې دی هم ډولونه شته چې یوې طبیعي او بلې مصنوعي دي. طبیعي غیر فعاله مافیت چې دی هغه مافیت دی چې له مور څخه ماشوم ته انتقالیږي، لکه مثال د مور د شیدو په واسطه ماشوم ته د انټي باډیانو انتقالیدل دي، او یا هم د مور د وجود له لارې د بن یا ناف په واسطه د انټي باډي انتقال دي. او بل چې دی مصنوعي غیر فعاله مافیت دی چې په دا هغه مافیت ته موږ ویلی شو چې د تیار انټي باډي یا مافیتي مواد د ستنې له لارې بدن ته ورکول کېږي، چې په هغه کې هم موږ ډېر مثالونه ورکولی شو، لکه د تیتانوس یا د سپیچول لپاره د ریپس انټي باډي. ورپسې راځو مرو تاسې بله موضوع وایو چې زموږ مثال وایي په زیات عمر یا زړو خلکو کې مافیت په څه ډول سره دی. د زړو خلکو مافیت سیستم د ځوانانو په پرتله زندېدل یا کمزوره کېږي، او د عمر زیاتېدو سره د مافیت سیستم ځینې بدلونونه او ستونزې تجربه کوي چې هغه عبارت دي، اول خو د دوی کمزوري مافیت دی. د کم زاړه خلک مافیت سیستم چې دی د ځوانانو په پرتله لږ ځواب ویونکي کېږي. یعنی د دوی ټي لمفوسایټونه چې دي د عمر په زیاتېدو سره د دوی ټي لمفوسایټونه او همدارنګه بي لمفوسایټونه چې دي یا د هورمال دفاع برخه چې ده اغېزمنتیا له لاسه ورکوي، چې د دې عمله بدن د ناروغیو او انتاناتو په وړاندې لږ ځواب ویونکي کېږي. او بل چې دی د حافظوي حجرو کمزورتیا ده. د عمر په زیاتېدو سره د دوی د مافیت سیستم حافظوي حجرې چې دي د بدن د یو ځل انتان یا واکسین پر وړاندې د دفاع لپاره چمتو کېږي او کمزوري کېږي. همدارنګه کله چې د دې کم دغه دا کومه برخه چې د مثال وی کمزور سي، دا وروسته بیا د دغه په وړاندې د دغه کم وایرس په وړاندې میکرو په وړاندې په صحیح ډول سره جواب نشي ویلی. دا په دې معنا چې د زړو خلکو ته د ناروغیو یا انتاناتو په وړاندې د کم مافیت چې دی هغه په چټکۍ سره نه ورکول کېږي. همدارنګه اوږدمهاله ناروغي ده، عموما کم کسان چې عمر یې زیات اوسي معمولا د اوږدمهاله ناروغۍ لکه د زړه، شکرې، فشار یا سرطان په ناروغۍ اخته کېږي، چې دا ناروغۍ د مافیت سیستم ځواب ورکول ته زیان رسوي. همدارنګه د ارګانونو چې د دې ناروغۍ لپاره کارول کېږي لکه د امینو سپریسر، د ارګان د مافیت سیستم شکي کمزوري کوي. او د واکسین اړتیا چې دغه کم کسان چې دي زاړه خلک چې دي د واکسین کولو اړتیا زیاتېږي د دوی دپاره، ځکه چې د هغوی مافیت سیستم د ناروغۍ لکه انفلونزا، شری، تیتانوس د دوی په وړاندې چی کمزوری، نو ځکه دوی واکسین ته ډېر زیاته اندازه سره ضرورت لري. ورپسې راځو حافظوي حجرې په موضوعات کې موږ حافظوي حجرې یاد کړې. حافظوي حجرې چې دی دا حجرې د بی لمفوسایټونو څخه جوړیږي چې د انټیجن پر وړاندې انټي باډي تولیدوي. کله چې بدن د انټیجن سره بیا مخامخ کیږي حافظوي بی حجرې یا تی حجرې چې دی د غو په مقابل کې په چټکۍ سره ځواب ورکوي. یعنی حافظوي حجرې چې دی هغه ځانګړي حجرو ته ویل کیږي چې د بدن مافیا سیستم له یو ځانګړي انټیجن سره د لومړي ځل لپاره مخامخ کېدو وروسته جوړوي او ساتي. ورپسې الرجی وای، الرجی چې ده هغه د کله چې مثال د یو ناروغي په مقابل کې بدن حساسیت ښکاره کوي یا د درملو په وړاندې مافیت سیستم یا انټي باډي له حد څخه زیات کار او لامل ښکاره کوي، دا څه کیږي؟ الرجی لامل کیږي. الرجی او عوامل چې دي مختلف کېدلی شي، مثال د هوا له امله رامنځته شي، د ځینو درملو په مقابل کې اوسي، یا هم د ځینو نباتاتو او ځینو نورو شیانو په مقابل کې دي چې د هوا د چټلوالي سره دوی حساسیت ښکاره کوي یا د سینګار توکو سره. اوس موږ ستاسو د نن ورځې موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده، د هومورال کم دفاع چې ده هغه څه ډول دفاع ده؟ ورپسې دویمه پوښتنه، واکسین څه ډول خپل عمل سرته رسوي او مستقیم معافیت واضح کړي؟ آخري پوښتنه، الرجي واضح کړي او وایس چې عوامل یې څه شي دي؟ ستاسو ټول د توجه څخه نری نری مننه.
ازادي رادیو ماشومانی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي